پېښور کې د شپې 11 بجې شو. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. ستاسو لپاره مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام 6 بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. اوس یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د چمن سوداګرو د پرلتوالو په ملاتړ کار بندیز کړی دی. په پاکستان کې د ځینو سیاستوالانو د رامزدګۍ کاغذونه مسترد شوي دي. او اوکراین ویلي د روسیې په برید کې دی او برطانوي خبریال په ګډون 14 کسان وژل شوي. اوس بشپړ خبرونه. په چمن کې روان پرلت مشران وایي نن یې د ښار ټول دوکانونه تړلي او له سبا نه د چمن ترڅنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی د پرلت په ملاتړ کار بندیز وي. دا خبر د پرلت مشر غوث الله اڅکزي نن مشال ډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه احتجاج به په مرحله وار توګه مخته غځوي.
زمر پرلت دوینی میاشتې وسوې نرمر شټر ډول کړی دی په چمن کې. سبا چمن هم باندې کوټه پوری به ټوله شټر ډونی. دا به زمر اشټیپ په اشټیپ قدمونه.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزې شرطونو پر ضد د اکتوبر له 21 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پر لټ روان دی. د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې نه د چمن پر پوله افغانستان ته تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزا درلودل لازمي کړی دي. خو پرلتوال وایي دوی ته دا د منلو وړ نه ده. غوښتنه کوي چې پولي تصویر موسیدونکي دي په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکره تګ راتګ ته پرېښول شي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د انتخاباتو کمیشن یې په راتلونکو انتخاباتو کې درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره د دسمبر پر 20 یعنی پرون پر خپل رسمي ایکس پاڼه وکړه. پر دې سربېره د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر هم پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د نامزدګۍ ټول کاغذونه سم ول خو په حتمی فارس کې نوم شامل نشو. علي وزیر د 2013 زیږدیز کال په ټاکنو کې د جنوبي وزیرستان د قومي سملای غړی منتخب شو. بلخ د بلوچستان نیشنل پارټۍ د مشر اختر جان منګل ترڅنګ پخوانی وفاقي وزیر او د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نمائندای کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو لامل پر هغوی روانې یو شمېر مقدمې بدلې دي. خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 8 د کېدونکو عام انتخاباتو لپاره د نمائندای کاغذونو د منل کېدو یا ردېدو موده پرون پای ته ورسېده. خو هغه سیاستوالان چې کاغذونه یې رد شوي دي کولی شي د جنورۍ تر 3 نیټې پورې په دې اړه عدالت ته ولاړ شي. په شمالي وزستان کې د اوتمنځای جرګې مشران وایي له حکومتي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بیرته خلاص کړي دي. دا خبره د جرګې ویان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو اترو وروسته په یو بیان کې کړې ده. ویلي د چارواکو لخوا د څلوېښت بندیانو تر خوشي کېدو او د نورو غوښتنو د بدل کېدو په اړه د ډاډ ترلاسه کولو وروسته د دسمبر پر 6 د شمالي وزستان تړلي سړکونه پرون د دسمبر پر 10 بیرته خلاص کړي دي. خو نوموړي ده ونه ویل چې د کومو غوښتنو یې د منل کېدو ډاډ ترلاسه کړی دی او یا دا چې خوشي شوي کسان په کومو جرمونو کې بندي ول. اوتمنځای جرګې تر دې وړاندې هم په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنې د ورته نورو پیښو پر ضد خپل احتجاجونه له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر مذاکراتو وروسته ختم کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کانټینرونو لیک ته د اجازه ترلاسه کولو په هڅو بوخت دي. د خونی یو مسول خانجان لکوزی پرون مشال ریډیو ته ویل افغانستان اړوند شاوخوا 1500 کانټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. پاکستان د اکتوبر پر 3 مال افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه وکړل چې له وجې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه په کراچۍ کې ایثار پاتې شول. او کنه یو چارواکو ویلي روسیې بیګا شپه ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف ښار یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبره د استوګنې یو ودانۍ یو کلینیک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر پر ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د اوکراین څارنوالۍ ویلي چې 26 تنه زخمیان دي. د اوکراین د کورونا چار وزیر ویلي دي چې په وژل شوو کې د برتانیا یو خبریال هم شامل دی خو په دې اړه یې اضافي معلومات نه دي ورکړي. د اوکراین پوځ خبر ورکړی چې روسیې بیګانی بریدونه له لویدیز بلګراد سیمې څخه د ایرانی سخت ډرونونو په وسیله کړی دی. د خبرونو پای د مشال رادیو خبرونه په روانه خبرونه کې اردوونکو پر دی او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د چمن پرلتوال وای نن یې د خار ټول دوکانونه تړلي دي. ځای سوداګرو د اتحادیې یو مشر وای دوی له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونو خلاف دي او حکومت باید دغه مسله ورته حل کړي.
رې مې اسکیږي ولس ټول پر احتجاج دی. ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دي. خاص کو د دې مستقل حل وباسي.
پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن لخوا د دې ګوند یو شمیر مخکښانو د نوماندۍ کاغذونو نه منل کېدو پر ضد به عدالت تزيد چارو. یو شنن کې وایي تحریک انصاف ګوند دا مهال په مشکل کې ګیر دی.
کاغذونه ورته قبلېږي نو بیا هغه د نخې مسله پاتې ده چې بیرته واپس واخیستی شي کنه.
او وبوري چې سکل په پیښور کې د پښتو څومره کتابونه چاپ شول.
تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. تیم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي او ورپسې بیا تحقیق وی.
هیله د مشال رادیو سره وسه. رابه شو ولنی رپورت ته د چمن پرلتوالو له نن څخه په هغه خار کې د ټولو دوکانونو تړلو پریکړه کړې ده. د پرلتوال دونیو میاشتو راځي په چمن کې ناز دی غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دی پر دغه لار افغانستان ته تګ راتګ او لاغې واسطه تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. پرلتوال وایي حکومت یې غوښتنې نه دي منلې نو ځکه اوس لومړی چمن خار او بیا د بلوچستان پلازمینه کوټه بندوي. په همدې حال کې د پاکستان نگران حکومت ویلي چې افغانستان یو بیل هیواد دی نو ځکه ورته باید پرته له پاسپورټ او ویزې سفر ونه شي. خو ځایي خلک وایي چې دوی د ورځې څو واره دواړو غاړو ته د کاروبار لپاره تګ راتګ کوي او د ویزې او ټاپې لګول ورته ګران دي. د موضوع تفصیل د سمد شبنم په رپورت کې.
پر ډیورنت کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د اکتوبر له 8مې روان پرلت په ملاتړ د ډیسمبر پر 1.5مه سوداګرو او دوکاندارانو کاربندیز کړی. په دې لړ کې په چمن کې هر ډول کاروباري مرکزونه او دوکانونه تړل شوي دي. د دې کاربندیز په اړه په چمن کې روان پرلت مشر غوث الله د ډیسمبر پر 1.5مه مشالډو ته وویل
موږ شټډول کړی دی په چمن کې ټول قانونه باندې او سبا چمن هم باندې کوټې پورې به ټول شټډونی دا به زموږ هشټی په هشټی قدمونه بیا به زموږ هر پارټیز سره کښېني بیا به چې کوم نوی قدم نوی لعمل ته کوي بیا به پر هغه باندې سره کښېنو.
پرلتوال له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. د چمن د سوداګرو اتحادیې مشر صادق اڅکزي د ډیسمبر پر 1.5مه مشالډو ته وویل
د خلکو دارومدار د بارډر سره وبسته دی او موږ اوکامې بالا ته خواست کو سپسالار صاحب ته خواست کو چې د خدای د پاره زموږ پاک افغان بارډر د علاقه دا د پاسپورت کم رژیم خلاف کومه فیصله ده. درې میاشتې کېږي ولس ټول پر احتجاج دی. هر قسم ټرافیک بند دی، مارکیټونه بند دي. خواست کو د دې مستقل حل وباسي، داخل ته روزګار ورکړي، د دې پر روزګار دروازې خلاص کړي.
د سوداګرو او دوکاندارانو په خبره چې پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو کاروبار هم لوېدلی دی. د محمد هاشم په نوم د چمن یو دوکاندار د ډیسمبر پر 1.5مه مشالډو ته وویل
مخکې زموږ کار ډېر ښه روان و. لیان ته موږ چنی غوټ به دا خاور کړل د لیبه راوړل نو زموږ قانونه به کرا وړل د لیبه بیا خرڅول ښه ښه خوندور روان. نو اوس کار بدلېدلی دی چې ګر سره هیڅ هم نشته. دې ته دې د شار د بندیز خبره کړې ده چې مطلب شار دې بند موږ وایو کار بند نو شار دې غیبي بند. نو چې اوس خو دوه ورځې درې ورځې دې یاد کړې دي چې لاس ورځې نه شل ورځې دی وای موږ سره منلې ده. نو موږ په خپل سره راوتلو
د چمن پرلتوالو د نومبر له 20مې له چمن څخه سپین بولدک افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلتوالو په خبره چې د پولي دواړو غاړو ته شاوخوا 15,000 کاروباري سامان وړونکي موټران درول سوي دي. د پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون پښتونخوا ملي او میګوند او عوامي نېشنل ګوند د چمن ماشومانو او مزدورانو هم په تیرو وختونو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کړي چې حکومت یې د پرلتوالو غوښتنې ومني. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 له هېواده د وتلو امر کړی او د لومړي نومبر څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هېواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
افغانستان او پاکستان ترمنځ پولی او په ځانګړې توګه تورخم او چمن دروازې د نورو کلونو په څیر په 2023 کال کې چې نن اخیرنۍ ورځ ده هم د خلکو تګ راتګ او تجارت پر وړاندې څو ځل وتړل شو. د پاکستان حکومت د یو بېسار اقدام په کولو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطونه لازمي کړل. په سیمه کې د حکومتي اقدام پر ضد احتجاجونه هم وشول. د مشال لیډیو خبریال بوریوال کاکړ دې ته کتنه کړې چې په تیر یو کال کې د تورخم او چمن لارې څو ځله وتړل شوې او سوداګرو ته څومره زیان واړاوه. راځئ د رپورټ وګورو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ که څه هم د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ګڼي لارې شته خو تورخم او چمن پکې تر ټولو مهمې بلل کیږي. دا لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له کبله په بیا بیا تړل کیږي او خلاصېږي. دا لړۍ په 2023 کال کې هم روانه وه. په 2023 کال کې د تورخم دروازه په لومړي ځل د فروری پر 19 تړل شوې وه او د فروری پر 25 پرانیستل شوې وه. په افغانستان کې واکمنو طالب چارواکو د تورخم دروازه د فروری پر 19 شپې مهال له هغه وروسته تړلې وه چې د دوی په وینا د پاکستان سرحدي ځواکونو ځینې افغان ناروغان او ورسره خدمتګاران د سفري اسنادو نه لرلو له وجې بیرته ورستانه کړي وو. خو تر خبرو اترو وروسته د فروری پر 15 دا دروازه بیرته پرانیستل شوه. تر هغه وروسته د تورخم دروازه بیا د اگست پر 15 وتړل شوه او د اگست پر 16 بیرته پرانیستل شوه. د خیبر ضلع چارواکو مشال رډیو ته ویلي وو چې د اگست پر 15 د پاکستان اف سي ځواک سرتیرو او د افغان طالبانو ترمنځ لنښتو وروسته د تورخم دروازه تړل شوې وه. د تورخم دروازه په دریم ځل د سپتمبر پر 16 هغه مهال وتړل شوه چې په تورخم کې پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو پر یو بل ډزې وکړې. دا مهمه لاره بیا د سپتمبر تر 15 تړل شوې وه. د تورخم دروازه په سفری نقطه کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ساين بورډ لګولو پر سر تر شخړې وروسته د دسمبر پر 16 بیا وتړل شوه خو تر خبرو اترو وروسته په هماغه ورځ بیرته پرانستل شوه. د تورخم دروازه چې کله هم تړل شوی نو پر دې لارې تجارت کوونکي په ځانګړې توګه له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. ځای سوداګر موجب شینواری وایي د دې لارې تړل کېد عام ولست ستونزې جوړوي خو د دې په وینا سوداګرو ته نه جبرانیدونکي زیانونه رسوي.
د پاکستان طرف نه کوم اکسپورت لار شین ولته افغانستان ته د امپورت ټیکس جمع کوي. دغه څه چې افغانستان نه کوم اکسپورت لار شي پاکستان ته د امپورت په شکل کې ډیر غټ ټیکس جمع کوي. دواړه طرف نه د کروڑونو نه بلکې د عربونو روپو تجارت د ورځې په بنیاد شي ځکه چې دا کنسایمنت چې کوم دی د دواړه طرف نه 300-400 گاڑی راځي چې هغه د عربونو روپو قیمت لري. دا په اسانه ژبه کې ویلی شو چې یو ورځ دیاره بندېدل چې کوم دی اندازتن کم از کم 3 روپۍ ورځې نقصان لري. د ملکونو نقصان چې کوم دی هغه د ټیکس په شکل کې شي چې هغه ټیکس جمع نشي خو بیا وروسته همدغه لیار چې کولاو شي نو همدغه مالونه روان شي نو حکومت ته خو خپل هغه ریونیو د ټیکسونو په شکل کې پوره شي او تجار او ترانسپورټر او مزدور او لیارونکی چې کوم دی د هغه نقصان په همغه ځای پاتې شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنز پر ډیورنډ کرښه د اوشتو راوشتو لپاره تر تورخم دروازه وروسته د چمن پوله مهمه او مصروفه بلل کیږي. دا پوله د نور کلونو پرتله په 2023 کال کې آرام وه او یوازې د اکتوبر پر 4مه له هغه وروسته د څه وخت لپاره وتړل سو چې سرحدي ځواکونو ترمنځ ډزې وسوې. خو کله چې د پاکستان حکومت پر دې لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړ، نو پر ضد یې د اکتوبر له 1مې په چمن کې پرلت پیل سو. د غوښتنو نه منل کېدو له کبله پرلتوالو د نومبر له 6مې افغانستان ته تللې دا لاره د هر ډول ټریفیک پر مخ وتړله. د چمن د سوداګرو ویاند صادق اڅکزی وای دوی په خپل او لسی زیان او مشکلاتو خبر دي. د ده په وینا د دې لارې تړل کېدل یې خواهش نه بلکې مجبوري ده.
موږ افغانستان یعنی په ډېر غټ شمار باندې موږ ته میوجات راکوي، موږ هم میوجات افغانستان ته ورکوو. د دې روزانه پر بنیاد باندې 1500 ګاډیانې صرف امپورټ ایکسپورټ لوکل مالبرداره چې د هغې خواس کریپي دا ټول شان کلل او راکلل. پاربونو روپۍ تاوان د پاکستان هم خپل ګمرک دی او د افغانستان هم د خپل ګمرکات دی. پر یو معمولي خبره باندې پای کې ډرایور تباه کیږي، ټرانسپورټیشن تباه کیږي، روزګار تباه کیږي، ټول انسانان د سرمایه سم خلاص شو، مالی معاشي تاوان یې وسو، پراپرټیان ته تاوان ورسېدی.
د پاکستان حکومت وای افغانستان او پاکستان دوه بیل هیوادونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورټ او ویزا وي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ویلي د انتخاباتو کمیشن د هغې یوې پریکړې پر ضد بادرت تزي چې د دې ګوند مشرتابه ته پراتلونکو عام انتخاباتو کې د درېدو اجازه نه ده ورکړې. د تحریک انصاف د مخکښانو په وینا د انتخاباتو کمیشن یې د ګوند د بنسټي خودونکو پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. دوی تور پورې کړی چې دا کار د دې لپاره شوی چې د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف وزیر اعظم کړل شي. د انتخاباتو کمیشن دا تورونه تل رد کړي او وایي چې دوی بې طرفه او د قانون په چوکاټ کې خپلې چارې مخ ته وړي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرتابه کاغذونو د ردولو لامل پر هغوی روانې یو شمېر مقدمې بدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري پر 8مه د قومي او صوبایي اسمبلیو لپاره عام انتخابات کیږي. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له پېښور دا رپورټ راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د 90% نوماندانو د نوملیکنې لپاره د اسنادو رد کولو دا خبره پاکستان تحریک انصاف په خپل رسمي ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر وو لیکلې ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د دسمبر په 13مه نیټه د خپور شویو سرکاري دستاویزات تر مخه د پاکستان تحریک انصاف د بانی عمران خان، د پاکستان تحریک انصاف د مرستیال مشر شاه محمود قریشي، پخوانی وفاقي وزیر مراد سعید، د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د پنجاب د تحریک انصاف د مشر پرویز الهی او مونس الهی او زلفی بخاری د نامزدګۍ کاغذونه رد کړی شوې دي. همدارس په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف د اسد قیصر، تیمور سلیم جګړه، شیر افضل مروت، شهریار اپریدی، اعظم سواتی، عاطف خان او شارام خان ترکی په شمول د 21 کاندیدانو د نوملیکنې اسناد رد کړی شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر بیرستر گوهر خان او د غون نورو مشرانو د تحریک انصاف د غنو سیاستوالو د نوملیکنی د اسناد رد کولو په سخت ټکو کې غندنه کړی ده او ویل دي چې په دې عمل کې ریاستی ماشينري په پوره طاقت سره کارول شوې ده او دوی به دا په عدالتونو کې چیلنج کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکخ او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر لخوا پخپور شوی ویډیو پیغام کې ویل شوی چې دا هر څه د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره شوی دی. نن زما په شمول د تحریک انصاف د قیادت د نوملیکنې اسناد رد کړی شوی دی او د نواز شریف د وزیر اعظم جوړولو لپاره دا چالونه استعمال شوی دی. زه دا پوښتنه کوم چې دا فیصله به ولس کوي که یو څو کسان به یې په دفترونو کې کوي؟ موږ به د دې په ضد عدالتونو ته ځو. د پاکستان تحریک انصاف د زیاتو امیدوارانو کاغذونه د 9 مئی د هغه پیښو په اساس د جوړ شویو مقدمو په اساس رد کړی شوی دی کوم چې په هغه نیټه د پاکستان تحریک انصاف د یو شمیر سیاستوالو په ضد ولسی او پوځي املاکو ته د زیانونو رسولو تورونه لګولې شوی وو او د زینو په ضد بیا د دوی د کاغذونو د رد کولو په عمل کې د ثبت شویو درغلو د مقدمو او نااهلۍ ذکر شوی دی او د زینو کاغذونه د تکنیکی غلطیانو په بنیاد رد کړی شوی دی. په پیښور کې د خبریال او شینون کې محمود جان بابر نمی پوښتنه وکړه چې آیا په عدالتونو کې د اپیلونو د لارې به د پاکستان تحریک انصاف دا مشکلات حل شي او کنه؟ نو په ځواب کې هغه وویل
داسې نه ښکاري چې د تحریک انصاف مشکلات به سل په سله حل شي، ځکه چې دې وخت کې دوه غټې مسلې دي. یوه مسله دا ده چې د کاغذونو مسترد شو، کاغذونه قبول نه کړی شو او ویلې شو چې د دې کم مشهور خلق دي چې هغه خپل کارکنانو کې مقبول هم د هغې کاغذونه ښکاري داسې چې ټول په ټوله لګیا دي مسترد شو. نو که د کاغذونه ورته قبلیږي او سمیږي نو بیا هغه د نښې مسله پاتې ده چې بیټ ته واپس واخیستی شي که نه، نو هلته هم گیر دي او په دې کاغذونو مسترد کېدو کې هم گیر دي. نو عدالت که دې له ډېر هم اسانی ورکوي نو په هغې کې به هم کېدای شي په یو شیز کې ولا ورکړي، نو د بلکې که بیا هم کمی پاتې کېږي نو د دې د الیکشن مشکلات به خپل ځای باندې موجود وي.
خبریال او شینن کې سیف الاسلام سیفی وایي په لویه شمېره کې د پاکستان تحریک انصاف د کاندیدانو د رد کولو سره به د راروانو انتخاباتو په شفافیت ګوتی راپورته کړی شي، ځکه چې پاکستان تحریک انصاف د وړاندې نه په انتخاباتو کې د ټګۍ کولو تورونه لګولي دي.
جمهوریت چې دی کنه، جمهوریت د هغې چې کمې تقاضی دي نو هغې کې ډېره بنیادی تقاضا هغه د شفاف او غیر جانبدارانه انتخابات او انعقاد دی. خو په دې باندې ګوتی اوچتېږي او ډېر زیات اعتراضات پر روان دي. نو باید چې نه صرف الیکشن کمیشن بلکې موجوده نگران حکومت د دې دواړو دا ذمہواري ده چې شفافیت چې دی ټول عمل کې راولي. ګنې دا الیکشن به هم په دې باندې زیات اعتراضات وي او دا به انتهایي متنازعه ثابتېږي.
د نگران حکومت چارواکو او د ټاکنو د کمیشن چارواکو د پاکستان تحریک انصاف د نیوکو او اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو د ټاکنو د کمیشن چارواکي وایي کاندیدان کولی شي چې د ریټرنینګ افسرانو لخوا د نوملیکنې د اسنادو رد کولو د پیسلو په ضد د جنوري د 3 نیټې پورې خپل خپل اپیلونه داخل کړي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅه. لنډې سپې مو دې 15,015 شپېته، 2,110، 1,980 او 13,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځي جرګې مشرانو یو ځل بیا ویلي چې حکومتي او پوځي چارواکو سره خبرې اترې بریالۍ شوې دي او خپل احتجاج یې پای ته رسولی دی. د جرګې د مشرانو په خبره د حکومتي او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته د شمالي وزیرستان سړکونه خلاص کړي دي. اوتمنځي جرګې تر دې وړاندې هم څو ځله په سیمه کې د هدفي وجنو او د نامنای د نورو پیښو پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته یې له انتظامي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته ختم کړي ول. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان کې اوتمنځي جرګې مشرانو د انتظامی او دغلطه د فوز مشر جوسی میجر جنرال انجم ریا سره مذاکرات کامیاب شوی. د دسمبر 6 نیټه نه تړل شوی سړکونه یې بیرته د دسمبر 10 نیټه نه خلاص کړل. د جرګې مشران وایي چې د فوزی مشر سره خبرې وشوې ډاډ ورکړل شو. سلویخ نیول شوی کسان بندیان یې ورته خوشی کړل. خود جرګې مشرانو او چارواکو دا نه وویل چې رها شوی یا خلاص کړلی شوی بندیان کم ډول جرمونو کې ککړول. د اوتمنځي جرګې یو مشر ویان مولانا بیت الله د غلطه جمع شو خلکو ته اعلان کې وویل چې فوزی چارواکو ورته سلویخ بندیان خوشی کړل. مذاکرات یې کامیاب شوی خو دا یې نه وویل چې نور یې کمې غوښتنې منل شوې. یاد جرگے د نومبر پویشتما ہم بنو میرم شاہ سڑک د احتجاج پتو کا تڑلے وہ چدا درے ورزو بندے پس د زائی خلقو تاجرانو د غوختنو پس یہ بیر تخلاص کڑے وہ د جرگے مشرانو ویلی ول چې حکومت انتظامیہ ته د سیمه امنیت په شمول غنې مطالبه وړاندې کړې چې ورته ډاډ ورکړل شوی وو خو هغه ژمنه پوره شوی نه دی. نو ځکه یې بیرته احتجاج پیل کړی وو او سړکونه یې بیا تړلې ول. د شمالي وزیرستان سوداګرانو کمیټې جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د اوتمنځي جرګې احتجاج او سړکونو د بندیز په وجه کاروباریان د لوی تاوان سره مخ شول. حکومت او جرګې نه خواست کړي چې نور د دوی کاروبار د زیان سره مخ نه کړي.
چې د شمالي وزیرستان داخلي او خارجي لیارې اوتمنځي کوم بند کړي وي انل خلوص شولې. د ترانزیت کوم کاروبار شان هغه لاس وې مکمل بند و چې د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو. خو انده د پوره میزو د انتظامیه نه د فوج نه دا توکل لري چې داسې مسالې وي د کوم سره او د مذاکرات لیارې حل کوي او انده د پوره د روډی نه بندېږي.
اوتمنځي جرګې مشرانو د نومبر په لومړۍ نیټه هم حکومت سره مذاکراتو په اعلان کړي وو چې د پر لپسې سو میاشتو نه روانې جرګې مشرانو انتظامی سره مذاکرات کامیاب شول. سیمه کې د امنیت ډاډ سره سره نورې غوښتنې یې ورسره منلې. سو د جرګې مشران مطمئن دي خو سو نه یې پسې بیرته احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا حکومت انتظامی غوښتنې نه دی ورپوره کړې. خود جرګې مشرانو او چارواکو تر اوسه هم دغه مذاکراتو لیکلې ډرافت په ډاګه نه کړ چې دوی په کومو شرایطو سره متفق شوي ول. د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر منظور افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو ته چې کم ډاډ ورکړې وو حکومت پاغه پوره وو او خپل ژمنه یې عملي کړې هم دي. د معمولی جرمونو یا شک په بنیاد پورته شوی بندیان یې خوشی کړل خو نوموړي هم دا نه وویل چې په کومو جرمونو کې نیول شوی بندیان جرګه ته وسپارل شول. د غلطه یو فوزی چارواکي هم مشال ریډیو ته د نوم نشودلو په شرط وویل چې د شک په بنیاد پورته شوی کسان جرګه ته وسپارل شول او د سیمې امنیت چې کومه غوښتنه ده د هغې لپاره حکومت فوز شپه ورځ هڅه کړي چې سیمه کې امنیت ټینګ کړي. د وسلوالو ضد یې هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو خبرونه ستاسو لپاره دي.
مونږ تاسو ته هم په خپل خبرونو کې د ګډون بلنه درکو. د واتس اپ او وایبر پر دې شمیرا زمونږ ژوندې خبرونو ته زنګ وهه.
00 300 و 100 سلیریشت 100 و سلویخت و 100 نمس.
پیښور کې د ماښام شپږ نیمې بجې کیدونکې دي د مشال ریډیو لنډ خبرونه به واورو. په چمن کې روان پرلط مشران وایي نن یې دغه خار ټول دوکانونه تړلي او له سبا نه به د چمن تر څنګ د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د دوی پرلط په ملاتړ کار بندیز وي. دا خبر د پرلط مشر غوث الله اڅکزي نن مشال لیډو ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره تجارت او عامه تګ راتګ لپاره د پاکستان حکومت د پاسپورټ او ویزي شرطونو پر ضد د اکتوبر له 28 راهیسې په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او ځایي لغړی اتحاد پرلط دوام لري. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د دې هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د ځینو مخکښانو د نامزدګۍ کاغذونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف وایي د انتخاباتو کمیشن په راتلونکو انتخاباتو کې د درېدو لپاره د پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د 90% مشرتابه کاغذونه رد کړي دي. تحریک انصاف دا خبره پرون پر خپله رسمي ایکس پاڼه کړې. پر دې سربېره د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ علي وزیر د بلوچستان نیشنل پارټۍ مشر اخترجان منګل او پخوانی وفاقي وزیر او عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم پرون پر خپلو ایکس پاڼو لیکلي چې د نوماندۍ کاغذونه مسترد شوي دي. د انتخاباتو کمیشن د تحریک انصاف د مشرانو کاغذونو د ردېدو عمل پر هغوی روان یو شمېر مقدمې بدلې دي، خو د نورو ګوندونو د مشرانو په اړه یې څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای جرګې مشرانو ویلي حکومتي او پوځي چارواکو سره تر خبرو وروسته د احتجاج په توګه تړلي سړکونه بېرته خلاص کړي دي. دا خبره د جرګې بیان مولانا بیت الله پرون له چارواکو سره تر خبرو وروسته په یو بیان کې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د ایسارو سلګونو کنټینرونو لیږد ته د اجازې ترلاسه کولو په سبب بوختي. د دې خونې یو مسؤل جان خان جان الکوزي پرون مشالو ته وویل افغانستان البن شاوخوا 1500 کنټینرونه لا هم په کراچۍ کې ایسار دي. او اوکراین او چارواکو ویلي روسیې بیګاش په ناوخته د اوکراین په شمال ختیځ خارکیف یو لوی هوایی برید کړی چې دوی په خبر د استونی او ودانی یو کلینک یو هوټل او نور ملکی ځایونه یې زیانمن کړي دي. د خارکیف د ښاروال دفتر په ټلګرام لیکلي چې په برید کې 14 کسان وژل شوي خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له مصر سره د غزې تړانګ د سرحد د بیانی ولو خبره کړې. دا غویلی د حماس تونلارې ډلې تر ختمېدو پورې به د اسرائیل عملیات روان وي. امریکا او اروپای ټولنه حماس د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د غزې په جنوب کې پرون هم د سختې جګړې او لسګونو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شول. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه د اسرائیل صدر اعظم پرون شنبه ویلي چې د فلادلفیا په نوم حایل سیمه چې له مصر سره د غزې تړانګه پر پوله پرته ده باید د اسرائیل په لاس کې وي. نتنیاهو د حایل سیمې په باب دا څرګندونې داسې وخت کوي چې د اسرائیل پوځ په غزه کې خپل پوځي عملیات سخت کړي. او بنیامین نتنیاهو ویلي په غزه کې پیل شوې وسلواله شخړه شایي څو میاشتې نور هم وخت ونیسي. بلخوا د جرمنی خبری اژانس خبر ورکړی چې د اسرائیل دفاعي ځواکونو یا IDF نن یکشنبه هم په غزې تړانګه کې پر ځینو اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. په کلابند سوې غزه کې ځایي اوسیدونکي له سخت کړکیچ سره مخامخ دي ځکه له اوږدې مودې راهیسې په تیښته کې دي او د ځانونو د پناه کولو ځای هم نه لري. دغو دفاعي ځواکونو ویلي چې جنگي جټ الوتکو یې د غزې په شمال کې پر هغو کسانو چې دغو ځواکونو ترورستان بللي تازه حملې کړي او په وینا یې د دوی پولیو ځواکونو د دغو وسلولو په ختمولو کې د دوی مرسته کړې ده. د اسرائیل دفاعي ځواکونو په یو وړکتون کې د منفجره وسایلو د کاشف او له منځه وړلو خبر هم ورکړی دی. د جرمنی خبری اژانس په حواله د اسرائیل پوځ په خان یونس کې د راپورونو لمخه د حماس ډلې پر مرکزونو هم یرغل وروړی دی. اسرائیل د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل یو چارواکي د شنبې په ماښام ویلي و چې د حماس ډلې استخباراتي مرکزونه هم په دغه ځای کې وو. د جرمنی خبری اژانس د بل راپور لمخه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې په غزې تړانګه کې تر اوسه څه باندې 8000 تروریستان وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس توندلارې ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر میاشتې له 8 په روانه جګړه کې په غزه کې 1,602 کسان وژل سوي. خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړې نه دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ټلې د اکتوبر میاشتې پر 8 پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړي.
چینانی اخیرنی ورځ د پاکستان د سیاست لپاره مهم کال ګڼل کیږي. په عدالتونو کې سیاسي مقدمه وشوې، په نتیجه کې ځینې سیاسي مشران زندانی او د ځینو هغو خلاف مقدمه خارج شوې. په یوه وخت کې پاکستان کې د عام انتخاباتو نیټه هم اعلان شوې چې ورسره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خو د چارو ځینې شنونکي وایي چې د تیرو کلونو د انتخاباتو په پرتله اوس مهال سیاسي فعالیت یو څه ټکنی دی. دوی لاملونه په سیاست کې د پوځي اسټابلیشمنت مبینه رول او د سیاسي ګوندونو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا یادوي. زموږ خبريال شاهنواز ترکزی د 2023 زیږدیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې د مهمو سیاسي پرمختګونو په اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو. په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبې حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. ورستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مئی انتخابات وشي، خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 مئی د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو، ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزار وکړ چې وروستو په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظ علي مشال رډیو ته وایي، په سیاسي تاریخ کې 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړې غړې کال وي.
د وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو که پاکستان تحریک انصاف دے هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیا. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین د پرویز خټک والا او که استحکام پاکستان پارټي د جاګیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویل هم نشو عمران خان هغه جیل ته واچولی شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشي او ګڼ شمېر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانه کې دي. هم دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جانګیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړ کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمېر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودینه څلور ورځې وړاندې ختم کړ او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتارۍ او د نگران حکومت د جوړېدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو، شاوخوا څلور کاله پس ته لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف د عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدلی و. خو د راتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری، خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجې مقتدره قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نورې هم مضبوطې کړې. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي، سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بے باوری د تحریک وروسته چې د پی ڈی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیریدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي او دا اوس د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي. څنګه چې کاندیدان منی کیږي د کاغذونو جمع کولو نه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کې وي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي، نو ښکاري چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړی په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړېګړې د وجې د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړېدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
شمالی وزیرستان د خیبر پختونخوا یو له نامنه او ناکرارو سیمو څخه یادیږي. هلته په 2023 کال کې د نامنه ترهګرۍ او د فیوژنو لسګونه پیښې وشوې. ځایي ولسوالۍ د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د ضرب عضب نومي عملیاتو وروسته تر یوه کاله پورې حالات ښه ول، خو وروسته خراب شول. د مشال لډیو خبریال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي وزیرستان ترڅنګ په خیبر پختونخوا او په پاکستان کې د امنیت وضعیت ته په دې رپورټ کې کتنه کړې ده.
د تیرو کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوې چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتي سرتیري وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلويخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلويخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر او سلويخ وو چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنا سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي ول. د نوړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی وو، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته وو. د میرعلي اوسېدون کې ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنې ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړي چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې په ټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې بار په بار دلته پرشن نم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې ټاکه کې د پرشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کلینګ، خودکش دامه کې او د نه علاوه دا فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي. پرشن ضرب اعظم نه یو کال پس خو امن او آئینه پس بیا بدام نه چې کومه ده پای کې هر کال اضافه کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبه کې د ترهګرۍ 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبه کې 420 امنیتي سرتیري، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو ضد 2501 کاروایي شوې چې پکې 2555 وسلوال وژل شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورت تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرۍ بریدونه کړي چې 201 حمله یې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو ضد د 1000 نه زیاتې کاروایي شوې چې پکې مهم وسلوال، کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 1000 نه زیات عملیات شوي. چې پکې 1550 وسلوال وژلې شوې دي او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
اوریدونکو، د 2023 زیږدیز کال نن اخیرنۍ ورځ ده. په پاکستان کې د عدالتي مقدمو پریکړو په اړه هم دا کال مهم پاتې شو. له دې مقدمو اکثره سیاسي وې. همدا کال د پاکستان مشر قاضي یعنی سپریم کورټ چیف جسټس بدل شو. د ملک په تاریخ کې په اول ځل د سپریم کورټ د مقدمو اوریدنې خلکو نیغ په نیغه په ټلویزیون چینلونو ولیدې او واورېدې. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولېږل شو. بلخوا عدالت یو بل پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوې سزاګانې ختم کړې. په 2023 کال کې تحریک انصاف د یو شمېر غړو او مخکښانو ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر ترڅنګ د غورځنګ مشر منظور پښتین هم په ځینو مقدمو کې په ضمانت خلاص او په ځینو نورو کې بندي شول. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال راشد خټک د 2023 کال په اوږدو کې په پاکستان کې عدالتي پریکړو ته کتنه په خپل دی رپورت کې کړی ده.
د کال 2023 د ختمې دو سره په نړیواله سویه د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو، روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله، نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، او د کوم ګوند خلاف به چې پریکړه شوې وه، د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیغ په نیغه په ټیوی چینلونو خودل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټیوی عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کی تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہم چ دا انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم اٹھا کر سوا. دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او الازیزی اسٹیل مل کی سنو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگانے ختم کرے او دے بری کرو. پلان دے عدالتوں کو ہم دے اہم فیصلے وشوے. دا سارا انعام پہ مشہور مقدمہ کے شانواز امیر تا پنسائی سزا وار کر سوا. دا یوبل ٹرائل عدالت جج ہمایون دلاور عمران خان د فشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ د پاره ښه او د تحریک انصاف د پاره بد ثابت
شو.
عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پر بیان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل، خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. عمران خان خلاف جاتے مقدمے درج ہوئے. دغه رنگ پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوه مقدمو کې ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
دا کل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اسے قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دنی ول کے دو او دنہ میں مئی دا پی خو نفس عدالتوں دا خپل زور خودلو کوشش وکړو. خود کور کمانڈرانو دا میٹنگ نفس پوزی عدالتوں نے جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں غیر قانونی ہوا کرتا ول او بیا یو منل دا تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ ہم پلمڑی دل واپس کرو او بیا بحال کرو. اس انتظامیہ او ادارے دا سپریم کورٹ حکمنا ہم نہ مانی،
لیکن وہ بھی دوبارہ حال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے، ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البتہ دا هم امنلا چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوزی عدالتونه غیر قانوني ګرځولی وو، هم دې جانو د پوزی عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوې سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورٹ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړې وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نخو درو پښت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پې خامخا اوري، او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړي. په کوټه کې کرن پو همایون کسی اډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ په ډلبندۍ کې سره تیر شو، دا دوه درې کال راشي دغه ډلبندي د سپریم کورټ تقسیم دی. خپل اصل کاز نه پاته دی، ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. که څلوېښت زره وو نو پنځوس زره سو، که پنځوس زره وو هغه شپېته زره سو. دغه سیاسي کیسونه دي، کله د عمران خان غي، کله د نواز شریف غي، کله د چا غي، کله اسټبلشمنت عمران خان سره جوړ سي او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار وسو قاضي فایدي صاحب د لښ د پارلیمان بلدستي او منله، د مخه سپریم کورټ دام نه منله. د یو قانون پو په توګه زه مطمئنم نه یم د دوی له کارکردګۍ د عدالتونو او د سي هیله مندم نه.
د یادونه ورته چې د ملک په ټولو عدالتونو کې تر دوه میلیونه زیاتو مقدمو پرېکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسې ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر پنځوس زرو زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر سلو زیاتې، په اسلام آباد هائی کورټ کې تر اوولسو زرو زیاتې، په لاهور هائی کورټ کې تر یو لک نه اویا زرو زیاتې، په سندھ هائی کورټ کې تر پنځه اتیا زرو زیاتې، په پېښور هائی کورټ کې تر یو څلوېښت زرو زیاتې او په بلوچستان هائی کورټ کې تر څلورو زرو زیاتې مقدمې پرتې دي. په رول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په یو سل دوه څلوېښت ملکونو کې یو سل دیرشم نمبر ورکول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو نور له سوا یو درشم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستاره
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
د پاکستان په کوټه پیښور او سوات کې د کتابونو چاپونکي وایي روان 2023 کال په پښتو ژبه شاوخوا 2500 کتابونه چاپ او خپاره کړي دي. پبلشران زیاتوي چې له تباعت سره د تړلو موادو د بیو لوړېدو او افغانستان سره پر پولو د ځینو بندیزونو له کبله د کتابونو د چاپ او خپراوي چارې اغېزمنې شوې دي. بلخوا لیکوالان وایي چې د کتابونو شمیر کم خو د لیک معیار ښه شوی دی. د دوی په خبره د نظم په ګډون د نثر او څېړنې په میدان کې هم یو شمېر ښه کتابونه خپاره شوي دي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې کال 2023 پای ته رسی او د نویو هیلو سره د نوي کال پیل کیږي، د پاکستان په پښتون مېشتو سیمو کوټه، پېښور او سوات کې د پښتو خواوشا 2500 کتابونه خپاره شوي دي. په دغه اړه د دسمبر په 29 مشال لیډو سره په خبرو کې د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وویل چې په سویلي پښتونخوا کې د پښتو نظم او نثر او ترجمو په میدان کې مهم کارونه ترسره شوي او د بیلابیلو مطبوعاتي ادارو لخوا خواوشا شپېته کتابونه چاپ شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د سیمې څخه یو شمېر د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي.
د پښتو اکیډمۍ لخوا زخه پنځه کتابونه او درې میاشتنۍ چې کومه مجله ده هغه راوتلې ده. د پښتو اکیډمۍ په کتابونو کښې د مکاولي، د پرنس او د خوشحال خان بابا د دستارنامې پرتلیز جاج یو ډېر مهم کتاب دی چې ماښام خټک پر دې باندې یو ډېره ښه تحقیقي هڅه کړې ده. د دې سره سره سږ کال د ښاغلي ډاکټر صادق ژړک صاحب د پښتو ادبي غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ باندې شل کتابونه چاپ کړي دي. په دې کې ژباړې شته، په دې کې تحقیقي کتابونه پکښې دي.
په سیمه کې د پښتو د کتابونو غټ مرکز پېښور ګڼل کیږي، چرته چې د پښتو اکیډمۍ په ګډون یو شمېر پبلشرانو د پښتو کتابونو خپرولو ته دوام ورکړی دی. په دغه اړه د ایراب پرنټرز مشر ایاز الله ترکزی وایي چې روان کال په پښتو ژبه کې خواوشا سل کتابونه خپاره کړي دي. نوموړی وایي چې دا د تیر کال پرتلا لږ شمېره ده، خو د نوو ترجمو او نثري زیار په نتیجه کې د پښتو معیار ښه شوی دی.
موږ سره چې څومره کتابونه چاپ شوي نو په هغې کې تقریبا چې 80% کتابونه د شاعرۍ دي. دویم نمبر باندې بیا د افسانو کتابونه دي، او ورپسې بیا تحقیق وي، تاریخي ډېر کم وي. چرته کال کې دوه یو کتاب راشي. موږ به تقریبا چې په دې کال کې زما په خیال باندې تقریبا چې 100 کتابونه چاپ کړي وي.
دغه شان د پېښور د یوې بلې مشهورې طباعتي ادارې ډسټان بوکس مشر شهاب خان وایي چې اوس لیکوالانو نثر او څېړنو ته مخه کړې ده چې لوستونکي پکې ډېره خوښي څرګندوي. د نوموړي په وینا اوس هم د شاعرۍ کتابونه خپریږي، خو لوستونکي د نثر د کتابونو غوښتنه ډېره کوي چې په پښتو ادب کې د یو ډېر ښه رجحان څرګندونه کوي. شهاب خان وایي چې ډسټان بوکس روان کال 14 کتابونه خپاره کړي چې ډېرې د نثر دي.
موږ سره تقریبا 2023 کې 14 کتابونه چاپ کړي دي، درې د نظم برخه دي او 14 دا د نثر برخه دي. مونږ زیات ترجیح ترجمه ته ورکړي د ژباړې ته. بیا په دې کې مونږ په فلسفه باندې، په ساينس باندې، په تاریخ باندې، په سیاست باندې مونږ فوکس په دې کړی دی او مونږ دغه د 2023 کې چاپ کړی دی.
د خیبر پختونخوا په ملکنډ کې هم د پښتو کتابونو د خپرولو روایت پیاوړی شوی دی او د سیمې ډېر لیکوالان خپل کتابونه د مینګورې څخه خپروي. په سوات کې روان کال ګران پبلیشرز 15 او شعیب سنز پبلیکیشنز 8 کتابونه خپاره کړي دي. د شعیب سنز پبلیشرز په ربی راهی وایي چې د طباعتي موادو د بیو لوړېدو له امله د کتابونو د چاپ شمیر یو څه کم شوی دی.
د طباعت سره وابسته چې کوم شیان دي د هغوی بیې هم سیوا شوي دي، دغه وجه ده چې د کتابونو اشاعت ورو ورو کمیږي. دې کال کې زما پبلیشنګ ادارې له اړخه به زیاد نه زیاد 8 کتابونه چاپ شوي وي، خو د شعیب سنز اړخه دوه مهم کتابونه داسې دي چې زه د هغې تذکره کول غواړم. یو کتاب په انګریزي ژبه کې عبدالغنی خان هیز لایف اینڈ ورک په نوم د یوې مېرمنې سایمه اعجاز چاپ شوی دی. بل کتاب د توروالی انګلیش ډکشنری په نوم د بارین سوات د یو تکړه لیکوال زبیر توروالی چاپ شوی دی.
بلخوا د پونتونو او کالجونو په کچه هم یو شمیر څېړنیز مقالې لیکل شوي دي، خو په دې کې ډېرې چاپ شوي نه دي. په دغه اړه لیکوال او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په پښتو لیکوالانو کې د ترجمو یا ژباړو شوق ډېر شوی دی او د چاپو موادو په مقابله کې د ناچاپو موادو معیار او مقدار هم ښه کېدو لور ته روان دی. د نوموړي په وینا روان کال د پوهنتون په کچه 60 مقالې لیکل شوي دي.
د سندی تحقیق په لړ کې د پښتو د بی ایس هر کال تقریبا د 100 نه زیات هلکان خپل مقالې لیکي او هغه چاپ کیږي، نه خو باید دا په یاد کې وساتل شي. البته د پښتو اکیډمۍ پېښور پوهنتون نه چې کومې مقالې د ایم فیل او د پی ایچ ڈی په ساحه کې شوې دي، دې کال پورې تقریبا 60 مقالې داسې دي چې هغه په بیلابیلو وختونو کې دی د چاپ نه راوېسته او مخته اگر اغلی دي.
دا په داسې حال کې دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د زنو بندیزونو لکبلا د دواړو هیوادونو ترمنځ د کتابونو د تبادلې لړۍ اغیزمنه شوې ده. په افغانستان کې د پښتو کتابونو د چاپ پاړه لیکوال اجمل پسرلی وایي چې د کرش میرې اندازه نه لګي، خو د تیر کال پرتلا روان کال په افغانستان کې ډېر کتابونه او مجلې خپرې شوې دي چې ډېر پکې د خوینځیو کتابونه دي.
په 2023 کې تر ډېره د پوهنتون کتابونه چاپ شوي دي، او د ادبیاتو په برخه کې یو څو ناولونه د لنډو کیسو ټولګې په کابل کې په 2023 کال کې چاپ شول. یو بل شی چې په افغانستان کې د کتابونو بازار سوړ کړی دی هغه دا دی چې له پاکستان سره تګ راتګ سخت شو، او یو بل شی چې د کتاب په خپرېدو باندې منفي تاثیر کړی دی هغه افغانستان کې د اقتصاد خرابېدل دي، او د دې ترڅنګ له افغانستان یو شمېر لیکوال نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړل.
د یادونه وړ دا چې د سوشل میډیا د راتګ سره اوس د پښتو ډېر لیکوالان د کتابونو په ګډون خپل نثري لیکونه او شاعري په سوشل میډیا هم خپروي، خپل پاڼې او چینلونه جوړ کړي دي چې په نتیجه کې د لوستونکو سره د لیکوالانو تړون نور هم پیاوړی شوی دی.
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.